السلام علیکم. افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان په کابل کې وروستي بریدونه د امریکایي پوځیانو د شتون پایله بولي.
کوم چې امریکایي ځواکونه وی هلته په ستونزه وي، نو یو عمده عامل د جنگ د امریکایي ځواکونو شتون ده.
دا بریدونه په څه معنا او آیا داعش یو بالقوه ګواښ ګڼل کېدای شي؟ خبرونه کې حال درکوو. نن په جبري توګه د لادرکه کولو پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. پاکستان کې زرګونه کسان په زور د تریتم کولو ښکار شوي.
زمان دادو زامن دی، نور می سوک نشتا، کل های کورت زم، کل جی آئی ٹی تا، خما تا سوکم کرا خبر نکوی، چه زامن می چرد دی.
اول سلو دیرو هیوادونو ویلی لطالبانو سر خبری کوی چه خپل همکاران، خوندی ډول له افغانستان وو باسي.
سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی، هغه افغانان چې غواړي بهر تلاړ شي په هیواد کې د سوداګریز ولوتنه له پیل وروسته کولای شي په عزت او آرام ذهن د قانوني اسنادو په لرلو سره ولاړ شي.
د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته وار ورکړو، خبرونه په خبرونو سره پیلوو. احمد تکلی در اوروي.
السلام علیکم. طالبان وای پر کابل ورستی حمله د امریکا د پوځي حضور نتیجه ده. پاکستان افغانستان ته د روغتیایی تجهیزاتو په لیکت کې مرستې ته چمتووالی ښودلی او اروپایي ټولنه له نړیوالو کړکیچونو سره د مقابلې لپاره د چټک غبرګون د یو ځواک جوړېدل مهم بولي. بشپړ خبرونه. د کابل پر نړیوال هوایی ډګر له نننی توغندوی برید وروسته طالبان وایي وروستۍ حمله په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور نتیجه ده. د راپورونو له مخې نن سهار د حامد کرزي پر نړیوال هوایی ډګر تر 15 پورې توغندي وویشتل شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې د هوایی ډګر امنیت د طالبانو مسؤلیت نه دی.
تیر ورځ کومه چاودنه وه، په دوه ورځو مخکې چاودنه وه، که نن سهار راکټي بریدونه وو، دا په هوایي ډګر په دغو ساحو باندې سوي او هلته بهرني ځواکونه دي. نو د دغه وړې ساحې مسؤلیت امنیت تر ډېره پورې هم امریکایانو ته راجع کېږي.
اسوسییټډ پرس خبری اژانس راپور ورکړی چې نننی توغندی هوایی ډګر ته نږدې د خلکو د استوګنې سیمو ته نږدې لګیدلی، خو د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی په یو بیان کې وویل ولسمشر جو بایډن ته دا خبر ورکړل شوی او ورته ویل شوی دی چې د برید د کابل له هوایي ډګره د تخلي عملیات نه دی مختل کړي. یو امریکایي چارواکي رویټرز خبری اژانس ته ویلي دی چې پر هوایي ډګر نننی توغندوی برید د هوایی مدافع سیستم په مرسته شند شوی دی. په کابل کې د پاکستان سفیر افغانستان ته د اړتیا وړ روغتیایي تجهیزاتو د لیږد لپاره د خپل هیواد د ملکي هوایي چلند الوتنو پیل ته چمتووالی ښودلی. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان افغانستان ته د اړتیا وړ روغتیایي تجهیزاتو د لیږد لپاره د خپل هیواد د ملکي هوایي چلند الوتنو پیل ته چمتووالی ښودلی. ښاغلی خان نن پر ټویټر ولیکل پی آی ای چمتو ده د مزار شریف هوایی ډګر ته الوتنې پیل کړي، څو د ډبلیو ایچ او تجهیزات ولیږدوي او له نړیوالو مرستندویو ټولنو سره په همغږۍ کې افغانستان ته د اړتیا وړ بشري مرستو د انتقال لپاره هوایی پل رامنځته کړي. هغه نه دی ویلي چې د الوتنې به څه وخت پیل شي. د روغتیا نړیوال سازمان د کابل پر نړیوال هوایی ډګر د تیرې اونۍ له خونړي برید وروسته له پاکستانه غوښتي وو چې افغانستان ته د دوی د تجهیزاتو په رسولو کې مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا او څو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د افغانستان لپاره د خپلې پالیسۍ پر همغږۍ کولو خبرې وکړي. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې آنلاین غونډه کې به پر امریکا سربیره د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برتانیا، ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزیران او همداراز د اروپایي ټولنې او ناټو استازي ګډون وکړي. بیان زیاتوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به له افغانستان د خلکو د استلو لپاره د دوو نویو پر ماموریت او راتلونکو اقداماتو خبرې وکړي. سبا د اګست 1 له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروستی مهلت دی. ازبکستان وایي هغو افغانانو ته به د هیواد ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د جرمني له خوا یې لیست برابر شوی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن خبریالانو ته ویل ازبکستان منلی چې د هغو افغانانو سفر ته به اجازه ورکوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ژوند ته خطر دی او جرمنی لیست ازبکستان ته ورکوي. ښاغلی ماس اوس مهال ترکیه، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او قطر ته د سفر په حال کې د یو هڅه کوي د افغانانو ته یا د نړیوالو ځواکونو د وتلو د مهلت تر پوره کېدو وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه په الوتکو کې او یا د ځمکې له لارې د وتلو پر امکاناتو له چارواکو سره خبرې وکړي. جرمني د خپلو وګړو، د بشري حقونو د فعالانو او ژورنالیستانو په ګډون د هغو لسګونو زره کسانو لیست برابر کړی چې غواړي له افغانستانه اوزي. روسیا له افغانستانه د خلکو د رایستلو لپاره د اضافي الوتنو خبر ورکوي. په کابل کې د روسیې سفارت پر ټویټر خبر ورکړی چې په اضافي الوتنو کې به د روسیې اتباع او اوسیدونکي او همداراز د ډله ایز امنیت د غړو هیوادونو وګړي بهر ته ولېږدول شي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا الوتنې د اګست په 1 دېرشمه د نړیوالو ځواکونو د وتلو له مهلت وروسته هم دوام کوي کنه. روسیې تیرونی هم له افغانستانه شاوخوا 360 کسان وایستل. د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زرمی اوبخی زمیر کابولوف نن د وګي په اتمه د روسیې له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې ویل په کابل کې د روسیې سفارت له طالبانو سره د اړیکو پر جوړولو په جدیت سره کار کوي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت په تاجکستان کې د افغانستان پولو ته نږدې غرنیو سیمو کې د پوځي تطبیقاتو د پیل خبر ورکړی. په دې تطبیقاتو کې د انټرفاکس خبری اژانس راپور لمخې په تاجکستان کې د روسیې د پوځي اډې شاوخوا 1500 پلی موتوریزه ځواکونه برخه لري. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د دې ټولنې حکومتونه د افغانستان د جګړې په څیر له راتلونکو نړیوالو کړکیچونو سره د مقابلې لپاره باید چټک غبرګون ته ښه چمتووالی ولري. جوزف بورل له ایټالوي ورځپاڼې ایل کوریر د لا سیرا سره په مرکه کې چې نن خبره شوه وویل په لنډ وخت کې د امنیت او امنیتي وضعیت له خرابېدو سره سم افغانستان ته د امریکایي ځواکونو استولو وښوده چې اروپایي ټولنه هم باید خپلې ګډې دفاعي پالیسۍ د جوړولو لپاره هڅې چټکې کړي. خغلی بورل وویل امریکا وتوانېده چې افغانستان ته سمدستي 6000 سرتیری واستوي څو د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت خوندي کړي، خو اروپایي ټولنه په دې کار ونه توانېده. بورل وویل هغه وخت را رسیدلی چې اروپایي ټولنه خپل انعطاف پیاوړی کړي او زیاته کړي چې دا کار له بېلابېلو لارو ممکن دی.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږه وی پانه کې مونډلای شي د وی پانه پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپورته. طالبان وایي په کابل کې روسي بریدونه او چاودنې د امریکایي عسکرو د شتون پایله ده. د هغوی لوتو وروسته به د دوی پټکو د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د نن په ګډون درې ورځو کې کابل ښار د دریو مرګونو پیښو شاهد و چې د امنیت او سولې د راتلو په اړه یې خلک یو څه ناهیلي کړي. نن سهار هم د کابل ښار د 12 ناحیې څخه پر کابل حامد کرزي هوایي ډګر توغندي وشتل شول چې امریکایي چارواکي وایي د هوایي مدافع سیستم په وسیله یې دا بریدونه شنډ کړي دي، خو دې بریدونو ویره رامنځته کړې او خلک یې هم یو څه ناهیلي کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کابل یو ځل بیا د تیرو نامنیو له ترخی تجربې سره مخ دی. دلته د نن په ګډون درې ورځو کې د چاودنو او بریدونو درې پیښې شوې چې مرګ ژوبله هم لري. که څه هم له دې بریدونو یو یې پرون د امریکا بې پیلوټ الوتکې کړی او د پینټاګان له قوله هغه ځانمرګه یې په نښه کړی چې غوښتل یې په کابل هوایي ډګر برید وکړي، خو سی این این تلویزیون د پیښې د یوه قرباني له خولې لیکي دې برید کې شپږ ملکیان وژل شوي. نن سهار هم د کابل ښار د 12 ناحیې د خیرخانی له لومړۍ هڅې د کابل حامد کرزي پر هوایي ډګر توغندیز بریدونه وشول. چارواکي وایي توغندي په یو موټر کې ځای پر ځای شوی وو او د هوایي ډګر په لوري توغول شوی دی. رویټرز خبری اژانس د امریکایي چارواکو له قوله د توغندیو شمیر 15 یو زیاتوي د هوایي مدافع سیستم په وسیله شنډ کړي. رویټرز د امریکایي چارواکو ویلي پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوختي، خو دا توغندي هوایي ډګر ته نږدې د خلکو په استوګنځایونو لګېدلي. طالبان هم د خلکو کورونو ته نږدې د توغندیو لګیدل منی، خو وایي مرګ ژوبله نه لري. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د طالبانو حکومت هم لکه د مخکینی حکومت په څیر د ناامنۍ او بې ثباتۍ له ګواښ سره مخ دی؟ طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی په ټول هیواد کې د ناامنۍ مخه نیولې او په کابل کې وروستي بریدونه د امریکایي عسکرو د شتون پایله ده.
کوم چې امریکایي ځواکونه وي هلته به ستونزه وي. د جنګ عامل خو یو لوی عمده عامل د جنګ د امریکایي ځواکونو شتون ده، نو دغه بریدونه هم د هغو په وړاندې باندې ترسره شوي دي که تېره ورځ کومه چاودنه وه، په دوه ورځې مخکې چاودنه وه او که نن سهار راکټي بریدونه وو، دا په هوایي ډګر په دغو ساحو باندې شوي او هلته بهرني ځواکونه دي. نو د دغه وړې ساحې مسؤلیت امنیت ډېر پورې هم امریکایانو ته راجع کېږي.
د طالبانو ویاند ډاډ ورکوي چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته به د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د امنیتي مسایلو کارپوهان هم دا بریدونه کابل کې د اوسني بیړني وضعیت پورې تړي او د طالبانو لپاره یې ننګونه نه بولي. شنونکی عبدالباری عارض:
دغه انفجارونو ته د امنیت سره ډېر تړاو نور کوو. یو خو په کابل کې چون تعاون نوی راغلی دی او د بلې خوا څخه تاسو یې ویني چې هغه د انتقالات یا د تخلیه مراتب هم جریان درلودي، یو ډول په کابل کې یو اضطراری حالت غونجې ښکاري. سربیره پر هغه هم د کابل امنیت تر ډېره پورې تامین شوی دی.
که څه هم په کابل د نن سهار توغندیز بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د وړمې ورځې ځانمرګي برید پړه داعش ډلې ومنله. هغه ګواښ چې له وړاندې هم و، خو ښکاري چې د طالبانو پر وړاندې هم راپورته شوی دی. سی این این ټلویزیون په کابل کې د داعش د یوه قومندان له قوله لیکي دوی د بهرنیو عسکرو وتو ته په تمه دي او له هغې وروسته به د طالبانو ضد جګړې ته دوام ورکړي. اوس د خلکو بنسټیزه اندېښنه هم د ناامنۍ د نوې څپې په اړه ده چې کیدای شي د طالبانو حکومت ورسره مخ او خلک هم قربان شي.
و موردل چې طالبانو په کابل کې وروستي بریدونه او چاودنې د امریکایي عسکرو د شتون پایله بللې ده. داعش په افغانستان کې چې خپل ځان د اسلامي دولت د خراسان ولایت بولي، په وروستیو بریدونو یو ځل بیا د نړۍ د خبری راپورونو سرلیکونه جوړ کړي دي. دا ډله په افغانستان کې څه ډول رامنځته شوه؟ امریکا او پخواني افغان حکومت په وړاندې څه اقدامات کړي؟ او اوس چې طالبان واکمن دي، راتلونکي کې د طالبانو د واکمنۍ په وړاندې د داعش ګواښ څومره جدي ګڼلی شو؟ دا موضوع زموږ همکار اجمل ان تعقیب کړی. دا مهال راسره په سټوډیو کې دی. ان صف ستړی مشي. داسې مهال چې افغانستان د طالبانو تر واک لاندې دی، د داعش له خوا د وروستیو بریدونو مسؤلیت اخیستل او یا ورته منسوبېدل د څومره یو جدي ګواښ څرګندونه کوي؟
مننه لودین صاحب. د داعش ډله چې په افغانستان کې ځان د داعش یا د اسلامي دولت د خراسان ولایت بولي، د طالبانو تر وروستیو بریاوو وروسته یوه اعلامیه خپره کړه او په هغې کې په اصطلاح طالبان وغندل چې دوی هغه اهداف چې ویلي نه دي ترلاسه کړي او همدارنګه له امریکا سره تړاو لرونکي وبلل. خو خپل وسلوال طالبان چې دي دا اوس په افغانستان کې واکمن دي، حاکم دي، له پنشیر پرته ټول افغانستان تر لاس لاندې دي. دوی بیا دومره ډیر دی یو جدي ګواښ په سترګه داعش ته نه ګوري. مثلا څو ورځې مخکې ما د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد نه همدغه پوښتنه وکړه. هغه دا موضوع کم اهمیت وبلله. وی ویل چې دغه داعش چې په افغانستان کې دی، دا د سوریې او عراق له داعش سره تړاو نه لري، بلکې یو ډول داسې خلک دي چې دی هغوی هغه ایډیا او فکر یې اخیستی دی او یا دی هغوی پلوي ځان بولي. د هیله مندي و خو دا چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یو اسلامي نظام په ټینګښت، همدارنګه د امنیت په ټینګښت او د بهرنیو ځواکونو په وتلو به د داعش کم فعالان چې ځان د داعش ته منسوب بولي هغه هم حقیقت درکي او په دغه نوي نظام او سیستم کې به ځان شامل وبولي، ځکه چې هغه غوښتنې چې دوی لري دا به پوره شوي. دا د ذبیح الله مجاهد په وینا دا خبرې وي او له دغسې فعالیتونو نه به لاس واخلي. نورو طالب چارواکو په وروستیو کې چې د داعش د ځینو بریدونو مسؤلیت واخیسته، ډېره ملامتي په امریکا اچولې ده. دوی وایي چې لام امریکایان په هوایي ډګر کې دي او د بهرنیو حضور خپله د دغه سبب کیږي چې ځینې خلک بریدونه وکي. او همدارنګه یو طالب چارواکي چې په رسنیو کې څرګندونې خپرې شوې دي، هغه بیا دا ویلي دي چې امریکا او لویدیز هیوادونه غواړي چې داعش ډیر غټ خطر وخی، خو دومره غټ خطر نه دی. په حقیقت کې په افغانستان کې موږ په تیرو څو کلونو کې چې وکتل، داعش په محدودو ساحو کې فعالیت کاوه او دا چې اوس طالبان واکمن دي سړی څه نه شي ویلی، خو ظاهرا دا سیخکاری چې طالبان به په وړاندې ودرېږي او پراختیا ته به پرېنږدي.
دا شیا په دیده دا طالبانو په خو هم منلې او ویلې چې په بیلابل ولایتونو کې ورسره جنگیدل دي. حتی افغان حکومت هم په خواني افغان حکومت دفاع وزارت ویل چې په ننګرهار او چین کې د داعش ملا ورماته کړي. طالبانو په ځینو ولایتونو کې او ځینو ولایتونو کې افغان حکومت داعش ډله وځپله. په افغانستان کې کلک د داعش په مخینه تم شي. داعش څوک څنګه رامنځته شول او لومړني تحرکات چیرته؟
داعش په 2015 کال جنوري میاشت کې لومړني تحرکات د ډیورن کرخې ته څیرمه دي ورغزوی په سیمه کې پایل کړ. بیا د حافظ سعید په مشرۍ باندې روا وختل دي ننګرهار خواوته دغه دی ناسیانو اچینو په دغه ولسوالیو کې چې قرنۍ ولسوالۍ دي فعالیتونه پایل کړ. دوی دغه تمرکز شو ځینو ولسوالیو د کونړ او نورستان کې هم ځایونه ونیول. همدارنګ د افغانستان شمال تم لاړه. د زابل ولایت کې هم د ځینو ډلو د ځپځې کېدو رپورټونه ورکړل شول. په تیرو څو کلونو کې چې شپږ کاله وتل راغیر د هغې رئیس د داعش سره د افغان حکومت اړیکې همیشه تر انتقاد لاندې وي. د پخواني افغان حکومت مثلا تاسو په ننګرهار کې د داعش د ماتې اعلان وکړ. په داسې حال کې چې افغان حکومت ویل داعش دوی مات کړ، خو د سیمې خلکو په هماغه وخت کې مزادۍ راډیو ته ویل چې پاچین خوګیاڼیو په چیرګام او په دې سیمو کې د طالبانو او داعش ترمنځ ډېر شدید جنګونه وشول.
خپل خلیزات هم د موضوع ته اشاره کړې وه چې طالبانو داعش مات.
بلې بلې. نو د دغه ولسوالیو کې څومره چې موږ په هغه وخت کې رپورټونه لرل، د حکومت عملیات دومره مؤثر نه و، او لکه څومره چې د طالبانو عملیات د داعش په وړاندې په دغه ولسوالیو کې مؤثر و، او که پام مو وي د داعش ډلې ډلې خلک په هغه وخت کې د افغانستان دولت ته تسلیم شول چې دوی په مابسونو کې واچول. څومره د وروسته بیا د ننګرهار د مابس ماتیدل چې په سلګونو داعش جنګیالي ترې وتښتیدل هم یو پښتنه وه په هغه وخت کې له خلکو سره. خو د افغانستان حکومت امریکایي ځواکونو همیشه ویلي دي چې پخانی حکومت البته چې دوی د داعش په وړاندې مبارزه کړې ده، داعش ځپلې ده، او داعش د افغانستان پخانی حکومت هم د ډیر یو جدي ستونزې په توګه نه ګاڼه. همیشه طالبان په لمه کول چې دوی ورته چتر برابر کړی دی. زیاتره د داعش غړي د افغانستان په شمال کې حکومت ته تسلیم شول او بندیان شول. خو چې زندانونه مات شوي دي، دا یو داسې څه کېدلی شي چې ښایي د داعش زیات فعالان خوشي شوي.
بلې. او په لاندو کې افغان حکومت پخوا داعش او د طالبانو تر چتر لاندې وسلواله ډله خودله. مبارک طالبانو ویلي چې داعش له ځان سره بهرنۍ ملاتړ لري، د حکومت ملاتړ لري. اوس وخت کې چې طالبان واکمن دي، د طالب او داعش توپیر په څه کې کېدلی شي؟
دا خو سخته ده چې ویل شي چې د افغانستان د حکومت یا د نور خلکو ملاتړ له داعش سره و کنه. خو د وروستیو بریدونه چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې داعش کوي، یو شی جوتیږي چې د افغان حکومت او د افغان چارواکو خبره ناسمه و چې ویلي داعش د طالبانو له لیکونه یا د طالبانو له چتر نه استفاده کوي. اوس چې طالبان واکمن دي، د داعش دا ډول خونړي بریدونه ښیي چې داعش یو جلا طرف دی، یو جلا ډله ده. د افغانستان پخواني حکومت ډیر کله د ځان د مسؤلیت نه د خلاصولو په خاطر باندې داعش مشخصه توګه په ځینو ځایونو کې خصوصا په هزارا اقلیت د بریدونو مسؤلیت اخیسته، او دوی د دې په خاطر باندې چې هغه مشکل ته باندې خبرې وکړي عموما به یې پراپر طالبانو اچول. خو اوس داسې ښکاري چې د طالبانو په واکمنۍ کې هم داعش موجود دی. طالبان ډیر افغان شموله نظریه لري، د افغانستان باندې راڅرخي. په افغانستان کې دوی یو امارت درلود، هغه نړول شوی و، او وایي چې دوی غواړي بیرته هماغه خپل امارت احیا کړي. د ښځو حقونه، بشري حقونه، نړیوالې ټولنې سره ژمنې، د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته ظاهرا ژمن ښکاري، ټینګار کوي. دا چې څومره به عملي کوي موږ څه نشو ویلی، خو داعش بیا د یو نړیوال خلافت د جوړولو هڅه کوي.
ډیره مننه. کور مو ودان. اوریدونکو، همکار مې اجملان و چې تاسو ته د داعش د فعالیتونو او د دوی د مخینی په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د نړۍ نږدې سلو هیوادونو ګډه اعلامیه خبره کړې او ویل دي چې دوی ټول ژمن دي چې خپل اتباع، کارکونکي او هغه افغانان چې له دوی سره کار کړی او دغه راس هغه چې له ګواښ سره مخامخ دي په آزاد ډول افغانستان و باسي. طالبان هم ډاډ ورکړی چې هر هغه څوک کله هیواد د وتلو لپاره د سفر قانوني اسناد ولري د تلو اجازه ورته شته. په همدې حال کې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون ویلي له افغانستان وتل د تسلیمېدو معنی نه لري. دا چې د دې موضوع نور جزئیات سي دي، تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اور.
له هغه وروسته چې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان ټول ولایتونه ونیول، ورسره جوخت امریکایانو متحدونی له افغانستان د خپل وګړو او هغه افغانان چې ورسره کاری کړی و د وتلو چاره پیل کړه. اوس دغه بهیر پای ته یوازې ساعتونه پاتې، خو لا هم امریکا د خپل وګړو متحدینو د ایستلو په چاره بوخته ده. فرانسې چې تازه دغه چاره سرته رسولې، جمهور رئیس په نویو څرګندونو کې ویلي له افغانستان وتل د تسلیمېدو معنی نه لري. ایمانوئل ماکرون تیر ورځ له ټی اف 1 تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې آلمان او یو شمیر نور هیوادونه په داسې ویتر هکار کوي چې له مخې په افغانستان کې یو مسؤونه سیمه د بهرنیو وګړو نور متحدینو لپاره رامنځته کړي. له دې سره هم مهاله شاوخوا سلو هیوادونه په ویګډې اعلامې کې چې تېره شپه ناوخت یې خپره کړي، ویلي طالبانو ډاډ ورکړی چې دوی ټول ژمن دي چې خپل اتباع، کارکوونکي او هغه افغانان چې له دوی سره یې کار کړی او دغه راز هغه چې له ګواښ سره مخامخ دي په آزاد ډول له افغانستانه وواسي. د طالبانو یو وین سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلي، هغه افغانان چې غواړي بهر ته لاړ شي په هیواد کې د سوداګریزو الوتنو له پیل وروسته کولی شي په عزت او آرام ذهن د قانوني اسنادو په لرلو سره ولاړ شي. خو د طالبانو بل وین زبی الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د فرانسې جمهور رئیس وروستي څرګندونې نه تاییدوي او وایي چې په دې اړه به ژر معلومات له رسنیو سره شریک کړي. دا ټولې څرګندونې په داسې حال کې دي چې له امریکا پرته برېټانیا، فرانسې، کاناډا، ناروې او یو شمېر نورو هیوادونو له افغانستانه د خپلو وګړو او هغه افغانانو چې له دوی سره یې کار کوو د ایستلو چاره بشپړه کړې ده. د راپورونو پر بنسټ امریکا به هم د اګست میاشتې 23 چې دوشنبې ورځ د په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته ورسوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د اگست 13 په جبري توګه د لادرکۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. هر کال د ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان په څیر سازمانونه او ټولنې دا ورځ په دې موخه لمانځي چې په نړیواله کچه له لادرکه کسانو سره یووالی وښیي او دغې ستونزې ته د نړیوالو پام واړوي. ملګري ملتونه جبري لادرکۍ د بشر پر ضد جرم بولي. په پاکستان کې د بشري حقونو یو شمېر ډلې وایي چې په دې هیواد کې په زرګونه کسان د تیرې یوې لسیزې راهیسې لادرکه دي. زموږ د مشال راډیو همکار مجید بابور په دې ځانګړي راپور کې د پاکستان په یو شمېر ایالتونو او صوبو کې د لادرکه شوو کسانو د کورنیو له غړو او د بشري حقونو له مدافعانو سره خبرې کړې دي.
نن د اگست 13 په نړۍ کې د جبري لادرکه ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د پاکستان د سلور واړو صوبو میندو، خویندو او میرمنو په حکومت غږ کړی چې د دوی د کورنۍ لادرکه کسان دي خوشي کړل شي او یا دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د کراچۍ د کورنګۍ سیمې عظما شهزادي وای د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې په 6 دوه زامن، 22 طلحه احمد خان او 23 معاذ احمد خان د سترګو په وړاندې د پاکستان امنیتی ادارو اونیول، خو د وو کالو تیرېدو باوجود یې د دواړو زامنو هیڅ درک نه لګي. مشال لیډیو سره په خبرو کې د طلحه او معاذ مور عظما شهزادي وویل د وو کالو نه د پاکستان د هر ادارې هر چارواکي ته د خپلو زامنو د نیولو په کیسه کولو ستړی شوم.
زما زامنو څه جرم کړی هم وي دومره موده اوته، نو موږ ته خو دې اوښیي کنه. دا کوم نظام دی؟ دا کومه طریقه ده چې د چا د کورنۍ غړي ونیسي او بیا یې ترې تم کړي؟ حکومت ته اړو دا اندازه نشته چې د چا کور غړي ترې تم شي پغې څه تیریږي. زمان دا دوه زامن دي، نور مې څوک نشته. کله های کورټ ته ځم، کله جی آی ټی ته، کله د لادرک کسانو کمیشن ته ځم، خو ما ته څوک هم کره خبره نه کوي چې زامن مې چرته دي. زه ډیره زیاته خفه یم، ډیره پریشان یم.
د 2011 کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان وفاقي حکومت په دې مخه یو کمیشن جوړ کړو چې په جبري توګه د لادرکه کسانو د درک لګولو او د لادرکې ترشا د ذمہوارو کسانو او یا ادارو په اړه معلومات وکړي او ذمہواري وګرځوي. خو د پنجاب صوبې د اوکاړي ضلع نه د 2013 کال د سپتمبر په 14 د لادرکه کل شوي اسد الله مور زاهد شاهین وای پر رڼا ورځ د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد پولیس، رینجرز او د استخباراتي ادارو کارکوونکو د لاهور نه د دې زوی ونیولو. دا خبرونه پر رسنو کې هم خپاره شول. تر ډیرو مودو بترې د یو شمیر امنیتي او استخباراتي ادارو کارکونکو د اسد الله پاړه پښتني ګرویجنې کولې او دغه ټول ثبوتونه د لادرکه کسانو پاړه د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال ته هم ورکړي. خو دا تو کالو تیرېدو باوجود ورته معلومه نشوه چې اسد الله چرته دی.
لومړی خو پولیس ته اسدالله د نیولو نه انکاري وو، بیا چې کله ما ټول ثبوتونه وړاندې کړل نو بیا یې ومنله چې او اسدالله یې نیولی دی. خو د دې باوجود یې تر ننه پورې ماته نه دی ویلي چې اسد ژوندی دی، مړ دی، په سهال کې دی. اسدالله زما تر ټولو ښه او تعلیم یافته زوی وو، ما سره به یې ډېره مینه کوله.
دروان دو درا یو وشتم میلادی کال د جنوری په شلما د اسلام آباد های کورټ قاضی محسن اختر کیانی د لادرکه کسانو پاړه د یو مقدمې د اوریدنې پر مهال سرکاري وکیل ته وویل چې حتی که څوک تر هغه هم وي نو د انصاف تقاضا ده چې عدالت ته وړاندې کړل شي. قاضی کیانی پښتنه وکړه چې آیا موږ جواب دی نه یو، دا موجوده نظام به څنګه نتیجې ورکوي؟ او زیاته کړه چې کدا طریقې کار هم داسې روان وي نو لس باید عدلیه په شمول د ټول نظام ته اور واچوي. او بیا قاضی محسن اختر کیانی پخوانو او موجوده حکومتي او پوزي چارواکو ته په عدالت کې د حاضرېدو نوټس ورکړو، خو تر دا مهال هغه کسان عدالت ته حاضر نشول. د خیبر پښتونخوا د پبوسی مینا د 2014 میلادي کال د جنوري په 20مه د لادرکا سمیولا مور مشال لیدو سر په خبرو کې په حکومتي چارواکو غږ وکړو، ستاسو میندې نشته، تاسو د میندو د درد نه خبر، ماتا زمازوی ولی نخایی.
نو در پنیولا زیرم چی پا دکان که کار کول جزی خو بیماره ما زیره در سر دوله لما زیره در سخت بیماره ما بچی خسی زی که زم دوله ما پشای جل دوله ما زیره دکتران دگر دورم چی دوست آغا زیره مغشت زم دوست نما پول جاده دم را خرال اول بود خدای پیدا که زم خدا خل زی خدای سر گو گو رو ما چی تازم
بلخوا د پښتون ژغورني غورځنګ یو فعال علمزه محسود وای چې د دوی د شمیرو لمخه په ټول پاکستان کې له 15 درنه زیات پښتانه په جبري توګه لادرکه کړل شوی دی.
چې موږ سره څوره ډیټا داسې ډیټا چې هغه یعنی موږ په هر ځای کې پرزینټ کولای شو او پرزینټ کړی هم ده، نو تقریبا موږ تر 3,500 پورې په دا کې ډیټا راغونډه کړله چې دغه پښتانه د پاکستان د قبایلو سیمو د سواد او د پینټور پښتونخوا د جنوبي پښتونخوا او بیا د پاکستان د ټولو چې څوره هم صوبو دي دغه چې څوره پښتانه ورک شوي دي اوچت کړي دي. په دغه کې تقریبا بیا ډېر خلک داسې وو چې بیا پاکې را خلاص شول، خو اوس مهال هم زموږ سره 4,000 خلک
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال او سکتر فرید احمد خان سره مو په بیا بیا د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو.
ستاسو لا پیغامونو
احمد جان احمد ګنر ولایت سلطان دولت وای نه یو قوي سنگري ما زمنګا د سلطان دوله سوالي پول ولیدل او وګورو ډیروالین او زمنګا دوله سونو او د ماري اسلامي د ځواکونو ټول لار د مرکز ته بند ده. نو زمنګا د خلینو چې د ماري اسلامي مسلمان مسلمان ته خبره ورسیږي زمنګا د سلطان دوله سوالي د سلاله غموږي او موږ له سونو د کلاونو او تقریبا نخلاصي موږ ولا شو د زمنګا ماشلین زمنګا معلمان زمنګا رهبران د لارنا ولایت ته وصل. والسلام
السلام علیکم زودن ګرهار ولایت الکل ول صالح تکنولوژي کلی نه ګلدین تاسو سره په تماس کې مده زړه کوم سلامونه زمنګ دا ځخ پاس ته کلی په افغانستان کې اول ځل کې کورنټین انت ګان کړی او تمنه دا ګان کړی چې تاسو په نړۍ رسید اوس کې دا حکومت بدل شو او طالبانو بچې شو له سزاګان یو ډول ارته سره یو په یو په زره باندې ارشه ګران شو موږ طالبان ته زموږ د درخواست یې د افغانستان حکومت ته چې دغه کوم سوداګان چې د ګرانښت په خدي د سولم بره بره ده ارزانی ته غواړو په افغانستان کې کار نشته، روزګار نشته، ډېر خلک چې کسب دي روزګار نشته، مخکې به دوه مزدوري نه اخیستل شو خو څه مزدوري اخیستل شي خو سوداګان هم قشان دي فکر کوي چې روان دي. طالبان ته زموږ د درخواست یې چې دغه کوم سوداګان په هاي ریټ کې روان دي دغه روزونه دا کم کې او دغه زمینی خلکو ته برابرې کړي چې سزا راکړي ورته او بل د تورخم لګي د تک را تک مثلا تقریبا ډیر څل کاله وته چې موږ تزجیل باندې موږ تګره تګ نو کولې طالبان ته موږ درخواست چې دغه تور خان چې موږ خلاص کی او پاکستان نه زموږ خلاص نه شته موږ نه پاکستان خلاص نه شته چې کولی وایي دا به موږ تګره تګ کوو موږ د خاطی سیمې د لور ول سوالي دې ته تکلیف یې نه ټول په فنټان ته تکلیف سره مخامخ دی الله دې وګړي زموږ د تګ پیغام نشي چې تاسو ونیول
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته دوا اونیز خبرونه هم لرو امنیت او سالم چاپریال او دغه راز ژوند په شیبو کې هله دا چې د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړي اوس په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې لاند خبرونه له احمد تکل نه